د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا دی ریڈیو دے
درنو اورجن کو السلام علیکم دا وائس آف امریکا دی ودا ز مجاہد جوادم لمړی په مخکړی د دې سات د مهمو خبرونو سرټکو ده. د امریکا او بریتانیا سفارتونو ویلي د غچا خستنې په بریدونو کې د کندهار په سپین بولدک کې طالبانو په لسګونو ملکی وګړي په ډلې زتو کې وژلي او دا د طالبانو لخوا په جنگي جرمونو کې شمیرل کېدای شي. اروپای ټولنې د افغان کډوالو د ناورین په اړه اندېښنه ښودلی او راپورونه وایي هر ورځ شاوخوا 2000 افغان کډوال ترکیې ته رسیږي او په افغانستان کې د طالبانو لخوا د سیمو له نیولو سره خای د غشمیره نور هم زیاته شي. او د پاکستان د پارلماني چارو مرکزي وزیر ویلي اسلام آباد د ایف ای ټی ایف لخر نوملړ څخه د وټلو په برخه کې زیات څکړي خدا منی چی د ملګرو ملتونو لخوا د ترهګر نومول شو یو کسانو سره تړلو سپارښتنو کې نیمګړی عمل کړي. اوس هم بشپړ خبرونه اوري. په کابل کې د امریکا او بریتانیا سفارتونو ویلي د غچا خستنې په بریدونو کې د کندهار په سپین بولدک کې طالبانو په لسګونو ملکی وګړي په ډلې زتوګه وژلې دي او دا د طالبانو لخوا په جنگي جرمونو کې شمیرل کېدای شي. دوی د دې پیښې د څېړلو غوښتنه کړې او ویلي دي چې د طالبانو له هغو وسلوالو او قومندانانو سره چې دا جنایت یې کړی باید حساب کتاب وشي. د هلمند ولایتي شورا رئیس وایي د هلمند په لخکرګا کې له پرون راهیسې طالبان او افغان ځواکونه په سخته جګړه بوختي چې تر اوسه دیرش ملکي وګړي وژل شوي ځکه طالبان د خلکو له کورونو د سنگر په توګه کار اخلي. په دې اړه د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د دوی موندنې ښیي چې طالبانو د ملکي خلکو عامه وژنه کړې خو دغه ډله دا تورونه ردوي. په افغانستان کې د جنگونو په دوام کندهار او هلمند او یو شمیر نور ولایتونو کې جګړې سخت شوې دي. اروپایي ټولنه د افغان کډوالو د ناورین په اړه اندېښنه لري او راپورونه وایي هر ورځ شاوخوا 2000 افغان کډوال ترکیې ته رسیږي او په افغانستان کې د طالبانو لخوا د سیمو له نیولو سره خای د غشمیران نور هم زیات شي. اروپایي مشران د کډوالۍ د یو نوي ناورین په اړه تیاری نیسي او یو ځل بیا له ترکیې سره د افغان کډوالو د مخنیوي په برخه کې په یوې بلې څو کلنې معاملې خبرې کوي. لانقری سره د 2014 کال تړون لمخي اروپאי ټولنې انقری ته په بلیونونو ډالر ورکړي چې اروپا ته پرې د کډوالو د ورتګ مخه ونیسي. د امریکا غک دی راپور لمخي افغانان د ایران لاري ځان ترکی ته رسوي او روستي مخې داوي چې اروپا ته ولاړ شي که څه هم د هغوی د مخنیوي لپاره له ډول لارو څخه کار اخیستل کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر لملګرو ملتونو او د جرمونو لنډیواله محکمې غوښتي چې په دغه هیواد کې روستي جنگي جنایتونه مستند او وڅېړي. محمد حنیف اتمر د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما لمشه دیبرا لاینس سره لیدنه کې ویلي چې وسلوال طالبان په دې وروستیو کې پر لویو خارونو د بریدونو په زیاتوالي سره د بشریت ضد جنگي جنایتونه ترسره کوي. خاغلی اتمر ویلی چې د طالبانو روستي بریدونه او جنگي جنایات د افغانستان د حکومت او خلکو لپاره د زغم نه دي. نوموړي لنړیوال ټولنې همدارنګ غوښتي چې لنړیوالو جوړښتونو او میکانیزمونو څخه په استفاده دغه جنگي جرمونو مرتکبین باید تر قانوني څار لاندې ونیول شي. د پاکستان د پارلماني چارو مرکزی وزیر ویلی اسلام آباد د ایف ای ټی ایف لخر نوملړ څخه د وټلو په برخه کې زیات څه کړي خو دا منی چې د ملګرو ملتونو لخوا د ترهګر نومول شوی او کسانو سره تړلو سپارښتنو کې یې نیمګړی عمل کړی. علي محمد خان قومي اسمبلی ته ویلي اسلام آباد د ترهګری د مالی مرستو او پیسو د غیر قانوني انتقال د څار نړیوالې ادارې اف ای ټی ایف لخر نوملړ څخه د وټلو په لړ کې د اوو وشتو نوکاتی کاریز پلان څخه په شپږ وشتو نورو سپارښتنو باندې عمل کړی دی. نوموړي د ګولې د شنبې پوره ز قومي اسمبلی ته د یوې پوښتنې په جواب کې هله سرګند کړي چې پاکستان به د ایف ای ټی ایف د 2021 کال د جون میاشتې د سپارښتنو پاتې برخې هم عملي کړي او د ایف ای ټی ایف انټرنیشنل د بیا کتنې ډلې له لیارې به د خړ نوملړ څخه د وټلو جوګه شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د ګولې د شنبې پوره ز وویل چې هیواد به یې خپل امنیت ته د هر ډول ګواښ په وړاندې چټک ځواب وایي. ایران دغه خبرداري ورسته له هغه ورکړ چې امریکا، اسرائیل او بریتانیا د امان له سمندر غاړو سره د تیل د ټانکر وشتل تور په ایران ولاګه. ایران د زیارت پنځمبي د ورځې د تیل په ټانکر باندې په تر سره شوی مشکوک ډرون بریټ کې خپل لاستر لودل رد کړی دی. د تیل په ټانکر یاد بریټ کې یو برتانوي او یو رومانیایی وژل شوی و. امریکا او بریتانیا د یکشنبي یا اتوار په ورځ ویلي و چې دوی بل خپل متحدینو سره په ګډه کار وکړي چې په ټانکر شوی بریټ ځواب وایي. د بریتانیا لومړی وزیر بوریس جانسن یاده پیښه د نه منلو وړ بدلی او ویلي چې ایران به د خپل کړنو له پایلو سره مخ شي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا جی وری ډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا د وایس اف امریکا د ودل واشنگتن څخه خبرونه اوري. د افغانستان هلمند ولایتي شورا رئیس وایي چې د هلمند په لشکرګاه کې د تیر ورځ راهیسې طالبان او افغان ځواکونه په سخته جګړه کې بوخت دي چې تر اوسه ډېر ملکي وګړي وژل شوي دي او طالبان د خلکو کورونه د سنگر په توګه کار اخلي. ځینې په ورته وخت کې په کابل کې د امریکا او برتانیا سفارتونه هم وایي چې طالبانو د غچ اخیستنې په بریدونو کې په سپین بولدک کې په لسګونو ملکي وګړي په ډله ییز برید وژلي دي. دوی د دې پیښې د سیړلو غوښتنه کړې ده. طالبان له هغه وسلوالو او کمانډانانو سره چې دا جنایت کړی دی چې باید حساب کتاب وسی. په دې اړه د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وایي چې د دوی مندني شایي چې ملکی خلکو اموجنه طالبانو کړی ده، خو دغه ډله دا تورونه ردوي. د حکمل روان په ریپورت کې نور تفصيلات واوري.
د افغانستان پر ولایتونو د جګړې په دوام تازه په کابل کې د امریکا متحد ولایتونو او برتانیا سفارتونو ویلي چې طالبانو د غچ اخیستنې په بریدونو کې د کندهار په سپین بولدک کې پلسګونه ملکی وګړي په ډله ییز ډول وژلي چې د بیان لمخه د دې ډلې لخوا په جنگي جرمونو کې شمیرل کېدلای شي. دوی د دې پیښې د څېړلو غوښتنه کړې او د طالبانو له هغو وسلوالو او کمانډانانو سره چې دا جنایتي کړې باید حساب کتاب وشي. د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د نشراتو د څنګ رئیس زبیح الله فرهنګ لاډیوی سره یو ځل بیا په خبرو کې تکرار کړی چې له بده مرغه جګړې ملکی وګړو د ژوند له اصلي حق به برخه کړی او لا هم کیږي. فرهنګ وویل
لبد مرغ دی روان حالات ملکی وګړي پر لپسې خپل بشري او اساسي حقونه ځانګړي توګه اصل حيات یا حق حيات ندي اصل نور حقونه به برخه کیږي او اصلي عامل اصلي دلیل جګړه ده. سپین بولدک ولسوالي قندهار ولایت الته هم کولای شو چې جنگي جنایت واقع شوی ده او ملکی وګړي قرباني ده.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون وروسته لدی چې طالبانو پر سپین بولدک ولکټینګ کړي په دې سیمه کې د پیخو پاړه د خپل پلټنو نتیجه تیر او رس پر کړو. طالبان یې د ملکی وګړو په وژنه تورن کړل. د هلمند په لخکرګا کې له پرون رئیس طالبانو افغان ځواکونو یو د بل سره په سخت جګړه بوخ دي. د هلمند ولایتي شورا رئیس تاول افغان وایي چې په هلمند ولایت کې هم د تیر پشان سخت جګړه روانه. افغان ځواکونو له وسلوالو طالبانو سره په جګړې بوخ دي. افغان لډیوی سره خبرو کې وویل طالبان بیرحمه د خلکو په کورونو ورننوتلې لاندې کړي او ماشومان او ښځې ناستې چې له عمله یې دولت کوښښ کوي چې ملکی مرګ ژوبله
مستنشی. اوس هم په دغه جګړه کې تقریبا د 25 پر شاوخوا باندې تر ډیر شو پوری داسې ملکی کسان شهیدان زخمیان لرو په هلمند ولایت مرکز لشکرګاه شار کې. د دې ترڅنګ رادیو مالی تلویزیون چالته نشرات د هلمند په ساته روان دي. یو پر داسې یو غنګوسس ول چې ګواکي غیته طالبان ورغلی دي. ځینې اکسونم خبرس ول خو بیرته وسم افغان امنیتي ځواکونه په ولکه کې دغه سیمه جګړه په غوښمو کې وسم روانه ده.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي یا یوناما وایي د افغانستان د خارونو ته د جګړې د رسیدو سره ولسی وګړي ډیر قرباني کیږي. یوناما ویلي د طالبانو ځمکني عملیاتو او د هوایی بریدونو ډیر زیان درلودلی دی. دوی وایي د بي توپیره ډزو او د روغتیايي تاسیساتو او د ملکی کورونو نیولو ویجاړولو په اړه ژورې اندېښنې موجودې دي. ښکیل اړخونه باید د ملکی وګړو د ساتنې لپاره ډیر څه ترسره کړي، خو د هلمند امنیتی وضعیت کابو کولو لپاره تزدمی کمانډوز وکونه لخکرګا خار ته رسیدلې دي. د هلمند ولی محمد علی زی ویلی چې لخکرګا خار ته د وضعیت د کنټرول په مخه 400 تزدمی کمانډوز وکونه رسیدلې. حکمل صدات، دی ریډیو افغانستان،
د واشنگتن دی. او تاسو دیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com، ټویټر @voadiva.
دا د voa.div خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com، یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زمونږ خبرونه کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001 202 205 003.
وایس اف امریکا دی والا واشنگتن سا یو ساته خبری خبرونه وری را سره ملګری اوسېږي. د افغانستان په هکله ریپورت درته وړاندې کوو چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلل ذات خبريالانو سره د خبرو په محل ویل دي چې افغان جګړي حل سیاسي دی. او وایي دواړي خواوي افغان حکومت او طالبان باید په دې پوسی که طالبان غواړي چې په زور واک واخلي وې دا ممکنه نه ده. د زلمی خلل ذات د دې خبرو په هکله نور تفصيلات درته در نشر الله په ریپورت کې وړاندې کوو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د خبريالانو سره خبرو کې ویل چې مونږ دا په ذهن کې وای چې د نوي لسیزه هغه کړنه بیا تکرار نکړي شي. مونږ داسې هم وتلې شو چې افغانستان پریږدو، خو مونږ طالبانو سره خبرې وکړې او مونږ یو معاهده ته ورسېدو چې دواړه خواوې یو بل سره کېنو. افغان شخړې حل سیاسي دی، په جنگ دا خبره نه حل کېږي. خغلی ویل طالبان غواړي اسلامي حکومت وي او دوی ورله زور استعمالوي. افغان حکومت طالبان نشي وستلی او طالبان کله هم حکومت په زوره نشي نیولی. زلمی خلیل زاد ویل که څه هم طالبان جګړه پر مخ بوزي، خو نړیواله ټولنه او افغانان به ورسره دغه ونه مني. خلیل زاد ویل افغانستان کې د سلویختو کالو نه زیات جنگ په دې ختمېدلی شي چې په خبرو مسلې حل راوباسي. زلمی خلیل زاد ویل چې اوباما ویلی وو چې د افغان مسلې حل سیاسي دی، په جنگ جګړه د افغانستان مسله نشي حل کېدلی. خغلی زیاته کړه چې افغانستان اوس د القاعده مرکز نه دی. د طالبانو سره معاهده شوې وه چې امن لا یوه موقع ورکوو. دا اوس د افغان حکومت او طالبانو ته اړ ده چې پوه شي چې جنگ د مسلې حل نه دی. زلمی خلیل زاد ویل چې افغان ځواکونه د طالبانو نه په شمیر کې ډیر دي. هوایی ځواک لري، خصوصي ځواکونه لري، درنه وسله لري، ځواکونه مکمل ټریننګ لري. خغلی زیاته کړه امریکا به 3.3 بلیون ډالر مرسته ورسره کوي. زلمی خلیزاد دا هم ویل چې هغه اندېښمن دی چې په خبرو کې څه پرمختګ نه دی شوی، په کار ده چې دوی افغانستان ته لومړیتوب ورکړي، د افغانانو بشري حقونه په خیال کې وساتي. خلیلزاد ویل افغان حکومت او طالبان وایي چې مونږ د خدای د پاره جنگیږو چې پکې بشماره معصومه بیګنا افغانان وجل کیږي. افغان او نړیواله ټولنه دواړو خو ته ګوري چې آیا دوی به افغانستان ته لومړیتوب ورکړي او کنه. زلمی خلیلزاد ویل
Well, I think Pakistan, as the Pakistani leaders say, and we agree with them, that
چې څنګه پاکستان وای او مونږ ورسره دامن هم چې په افغانستان کې جګړه به پاکستان ته غټ نقصان ورسوي، کډوالو په شکل کې، تجارت کې د نقصان په شکل کې، د شدت په شکل کې. خاغلی ویل په گاوند کې چې جنگ وي نو صرف تباهي راوړي. خاغلی ویل د افغانستان په اړه د پاکستان خصوصي رول دی او ذمہواری ده، ځکه چې په پاکستان کې د طالبانو ډېر مشران ژوند کوي چې څومره وکړی شي چې امن کې خپل کردار ادا کړي. نوموړي وویل چې پاکستان په افغانستان کې د امن او سیاسي جوړجاړۍ د پاره کار وکړي. دوی باندې د نړۍ نظر هم دی چې پاکستان هغه څه کوي کوم چې کولی شي. زلمی خلیزاد ویل په افغانستان کې خلک په سخت کې ژوند کوي، په خارونو کې جنگ شروع شوی. خغلی ویل چې افغان عوام غواړي چې جنگ ختم شي او خلک د نړۍ د نورو خلکو په شان پر امن ژوند وکړي. خلیزاد ویل که څه هم طالب غواړي که په زور واک واخلي، خو دا ممکن نه ده. دا یو موقع ده چې امن افغانستان ته ستون شي. وس په حکومت او طالبانو باندې اړ ده چې د دې موقع نه څه فایده اخیستلی شي. خلیلزاد په اخره کې وویل چې زما ارزو ده جنگ ختم شي او په پر امن افغانستان کې افغانان ژوند وکړي. دا زما د ژوند هدف دی.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com، ټویټر @voadiva.
دا د VOA دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
وایس اف امریکا د ګواتالا واشنگتن څخه خبرونه وري. یورپی هوادونو اندیشنه لري چې په افغانستان کې د جګړې له زیاتېدو سره به د افغانانو د کډوالۍ بحران پیدا شي او ګڼ شمیر خلک به د دوی هوادونو ته ورمات شي. ځکه نو له ترکیه سره خبرې کوي چې دغه کډوالو ورتګ مخه ونیسي. د ریپورټونو تر مخه 2000 افغانان هر ورځ د ایران په لاره ترکیه ته ننوځي. د بارکوال میاخیل په ریپورت کې نور تفصیلات واوري.
په افغانستان کې د طالبانو له پرمختګونو سره ک یوې خواته په لکونو خلک په هیواد کې دننه بیکوري ته مجبور شوی، خو بلې خواته هر اونۍ زرګونه خلک نورو هیوادونو ته هم کیږي چې ډېر یې د ایران او ترکیه په خطرناکو پیاده لارو د ش ژوند په هیله یورپی هیوادونو ته ځانونه رسول غواړي. خو یورپی هیوادونو د افغان کډوالو تر ورتګ مخکې لا د کډوالۍ د بحران خبرداري ورکړي او پلان لري چې د دوی د ورتګ مخه ونیسي. د ریپورتونو لمخې هر ورځ 40,000 افغانان ترکیه ته ننوځي او د کډوالۍ د چارو څېړونکو وایي څومره چې طالبان د هیواد د نورو برخو کنټرول تر لاسه کوي، هغومره بل هیواد د خلکو د وتلو شمیر زیاتیږي. لکه راهیسی چې د امریکای ولسمشر جو بایدن د خپل ځواکونو د ایستلو اعلان کړی، طالبانو خپل بریدونو او د سیمو نیولو ته زور ورکړی. په ورستوي ورځو کې د افغانستان په جنوب او لویدیځ کې درې مهم شهرونه محاصره کړي دي. د وی او ای د خبر لمخې افغانان چې د ایران په خطرناکو لارو ترکیه ته ځي، دا د طالبانو په خلاف د دوی رای ښکار کوي او ویره لري چې د طالبانو ممکنه راتلونکي سخت دریز اسلامي حکومت به د دوی لپاره څه وکړي. د کډوالۍ یا ایمیګریشن د چارو ډلې وایي ډیر هغه افغانان چې د ترکیه پولې ته ځانونه رسوي یوازې سړي او ځینې بی واده ځوانان دي او ډیر یې تعلیم هم نه لري. خو وایي هلمند چې یورپ ته به پریښول شي او هلته به تر ژوند جوړولو وروسته خپل کورنۍ هم روغ واړي. د یورپی هیوادونو مشران د کډوالۍ د دې نوې بحران لپاره تیاری نیسي او له ترکیه سره د مهاجرت پر یو نوې څوکلن تړون خبرې کوي چې انقره د افغان او نورو په ناغښتونکو د ورتګ مخه ونیسي. دا به د 2014 میلادي کال د 15 کلن تړون نوې کول وي چې یورپی هیواد یې په بدل کې انقره ته په اربونو ډالر د دې لپاره ورکړل چې یورپ ته د غیر قانوني کډوالو مخه ونیسي او هملته په ترکیه کې د دوی د ژوند حالت ښه کړي او د رسمي اوسېدنې د سکیمونو للارې قانوني مهاجرت ته وده ورکړي. د کډوالۍ د چارو څېړونکو وایي له ترکیه سره د 2014 میلادي کال تړون ډیر اغیز وکړ او یورپی هیوادونو ته د کډوالو شمیر ډیر کم کړ چې وایي تر هغه مخکې به په لکونو خلک ورتلل خو تر تړون وروسته شمیر زرګونو ته راکښته سو. د یورپی اتحاد یو سفیر بي او ایت ویلي دوی اندیشنه لري چې د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته به د طالبانو له ډاره له دې هیواده د خلکو وتل د کډوالۍ بحران پیدا کړي، خو وایي دوی نه غواړي چې د 2015 میلادي کال غونډې لکونه خلک د دوی هیوادونو ته بیا پناه وروړي. په 2015 او 2014 میلادي کلونو کې شاوخوا 1 میلیون یعنی 10 لکه پناه غوښتونکي یورپی هیوادونو ته ورغلل او هلته میشت سول چې زیات یې د شام یا سوریې، افغانستان او د افریقایي هیوادونو وو. یورپی هیوادونه که یوې خواته د نور افغان کډوالو د ورتګ مخه نیسي، بلې خواته له خپلې خاورې هم افغان پناه غوښتونکي بیرته افغانستان ته لیږي، خو یوازې فنلینډ، سویډن او ناروې خپل هیواد ته جبري لیږل د لنډ وخت لپاره ځنډولی دی. ملګری ملتونه وایي د طالبانو وروستیو بریدونو تر اوسه پورې په افغانستان کې 3,13,000 افغانان بې کوره کړي دي او د کډوالو نړیواله اداره وایي هر اونۍ 13,000 کسان له هیواده وتلو ته مجبوره کیږي. بارکوال میاخیل، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، واشنگتن.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوه اورئ.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویبپاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړي. امریکا د ګوادالا واشنگتن څخه خبرونه اوري. سیړونکو وایي په قبایلی ضلع خیبر پښتونخوا نورو برخو کې په نږدې ورځو کې سوي بریدونه د کال 2016 او دوم پر ډول دي چې د هغه وروسته بیا تر هغه ری زیات اسوه او د ملک ډیرو برخو ته خورسوه. ځای خلک وایي دوی د دهشتګرۍ نوي سپې اندېښمن کړي دي او ویریږي چې بیا د فوزي عملیاتو او د بې کورۍ ډول حال سره مخ نسی. په دې اړه نور تفصيلات ارشد مومند په ریپورت کې واوري.
په 1300 کې پرله پسې په جنوبي وزیرستان د رئیس اسماعیل خان او پیښور کې د پولیو ټیمونو په ساتنه مامور پولیس اهلکار په نخښه شوی چې دوه سرتیري پکې وجل شوی او یو پکې جوبل شوی دی. دغه سیده نوړاندې په شمالي وزیرستان او کورمزل کې هم د بدامنې پیښې رامنځته شوی چې پکې د امنیتي ځواکونو اهلکار په نخښه شوی. سیلونکو د پوس په خوانی بریګیډیر سید نذیر وای په خیبر پښتونخوا کې په امنیتی ځواکونو د بریدونو نوې لړۍ پیل شوې ده چې نږدې تعلق په افغانستان کې د روانو بدلیدونکو حالاتو سره دی. نوموړي ویل چې څومره افغانستان کې طالبان قوي کیږي همدومره به په پاکستان کې هم د وسلوالو بریدونه سیوا کیږي. سید نذیر ویل په خیبر پښتونخوا کې موجوده بریدونه او هدفي وجنې د کال 2016 او وم په سیر دي د کوم وروستو چې بیا ترهګري مخ په زیات
د شپې صدا چې خلک کار کوي چې هغه مشکوک وي. دویمه خبره دا پکې هم شوه چې هغوی سره یا په موټرسایکلو باندې یا په نورو ذریعه باندې ګرځي. نو دا مطلب دی چې موږ ته مغه سیزونه ښکار کېږي که چې کوم په 2005 یا 6 کې یا 7 کې به ښکار شوي وو.
په نږدې ورځو کې شوي زیاتره بریدونو پله تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستې وه. پاکستاني طالبانو په 13 میاشت کې د 6 بریدونو دعوه کړې چې پکې وزیرستان کې 14، باجوړ کې 15، شمالي وزیرستان کې 3، دیر کې 2، پېښور، کورم او مردان کې د یو برید ذمواري په غاړه اخیستې. په دې کې د زیاتره بریدونو پخلی د پاکستان حکومتي چارواکو هم کړې. د ساوث ایشین ټیرریزم نومې پاڼې شمیرو تر مخه په خبر پښتونخوا کې روان کال په تیرو وو میاشتو کې شپږ شپې ته د ترهګرۍ بریدونه شوي چې پکې یو سل دوه ویتنان وژل شوي دي. سیاسي کارکون ننګیال بیټنی ډیوه ته وویل عام ولس روان د بدامنۍ سپې اندېښمن کړي دي او دوی سره یره ده چې بیا د پوځي امتو او کډوالې شان ژوند سره مخ نه شي.
لکونو خلک کډوال شو، کورونه مړنګ شو، بازارونه مړنګ شو او یو ورته بیا دغه چې کوم اړای ګړای دا او دا چې کومې پیښې دي، نو یقیناً خبره ده چې خلک ډېر زیات اندېښمن دي او خلک خفه هم دي چې خدای مکه چې ورته بیا هغه حالات راشي چې موږ بیا کډو ته مجبور شو یا بیا کورونه ړنګ شو. د اندېښنې خبره هم ده او ډېره خطرناکه خبره ده.
څو ورځې وړاندې د لقانونه ګرځول شوې ډلې تحریک طالبان پاکستان مشر ویلو د پاکستان امنیتي ادارو پر ضد جنګیږي او وایي چې د پاکستان قبایلي ضلع به ونیسي او خپل واکه کړي. خو په پاکستان کې د بدامنۍ د تازه پیښو په اړه د پوځ د مطبوعاتو د ادارې ICPR مشر جنرال بابر افتخار په 18 جولای د پاکستان د یو شخصي ټلویزیون 92 نیوز سره په ځانګړي مرکه کې ویلو ښکاره خبره ده روسي پیښه بل غاړې ته لروانو حالاتو سره تړلې دي. دا وخت زمونږ د عملیاتو په نتیجه کې په پاکستان کې هیڅ د ترهګرو منظم نتورک نشته. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمونږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @VOA Diva.
د واشنگتن دی او تاسو دیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټوئیټر @VOA Diva.
ویس اف امریکا دیواله واشنگتن څخه خبرونه اوري. خبر پښتونخوا په ځنګړي ډول د قبایلي سیمو یو شمیر زده کوونکي چې په افغانستان کې تعلیمي زده کړې ترلاسه کوي وای افغانستان سره د پولي تړل کې دوی زده کړې اغیزمن کړې دي او دوی اندېښنې لري چې که په پوله غاړه افغانستان ته راتګ اجازه نه ورکول کېږي نو د کلونو خواري به ضایع شي. عدنان بیټنی نور تفصیلات په ریپورت کې لري.
د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي اسد دابړ اوویل د کابل پونتون کې د تیوی ډاکټرۍ په اخرنی پړاو کې زده کړې ترلاسه کوي او د اختر پر رخصتۍ وطن ته بیرته راغلی وو. خو دوی دلته د افغان سره پوله بندر شوی او ایثار شوی دي او هلته په پونتون کې کلنیز امتحانونه پیل شوی. هغه وویل یو کال د کورونا وبا له امله د ځنډ سره مخ شوی او بل کال د پولیس د بندیز له امله ضایع کیږي.
ګولم خان باندې تلل غوړي ځنینه مې ویکسینېټډ کړی دي. ټوله کرایټیریا مې پیره کړی دي. میر دی جی او سی صاحب سره هغه ډیټا جمع کړی دي. د ډیپټی کمشنر نه وزیرستان سره او د ډی پی او صاحب سره مې اس میر د ریکوېست کې چې مشته د لیا رکړل جاری وسوتی کني وی د په وجه سره به میر د فاینل ایگزامینه پوتې شي. میر یو کول خاصیا کرونا نه ځای شوی ده بلکې یو به بل یا ځای شي.
وایس اف امریکا ډیوا په دې اړوند شمالي وزیرستان د انتظامی سره رابطې حاصل کړي. خو د انتظامی دفتر نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه دا د هیواد داخله چارو سره اړه لري او په دې اړوند د سوبې او د ملک نورو اعلی حکومتي چارواکو ته سفارښتنه شوي چې د هغه ځینې لارښوونه وشي په هغه به عمل کیږي. د سوات سیمه حضرت میا چې د افغانستان ننګرهار پونتون زده کوونکي او په افغانستان کې د پښتونخوا د زده کوونکو عمومي مرستيال هم دي. هغه ویل په افغانستان کې د خیبر پښتونخوا په سلګونو شمیره زده کوونکي تعلیمي زده کړې ترلاسه کوي او د پولي تړل کېدو له امله نشي کولای چې هلته لاړ شي سفر وکړي زده کړې اغیزمنې شوي. هغه ویل په دې څو ورځو کې په پونتونونو کې امتحانونه پیلېږي او که افغانستان په پوله تک اجازه نه ورکړل کېږي نو د کلونو خواري به یې ضایع شي. وایس اف امریکا ډیوا ته په لږل سي ویډیو کې هغه د دواړو حکومتونو نه غوښتنه کړې چې دوی ته په تورخم پوله د تلو اجازه ورکړي شي.
چې دغه محصولین ته تورخم د لارې اجازه ورنه کړی شي د دغه محصولینو یو یو کال چې دی هغه ضایع کیږي، د دې مستقبل چې دی هغه د تباهۍ طرف ته روانېږي. د کوزي پښتونخوا محصولین خپل آئینی او انساني حقوق چې دی هغه لري او پکار دی چې دی ته هم په تورخم باندې اجازه ورکړی شي تر څو دی لاړ شي او خپل دغه درسونو ته او دغه خپل امتحان ته په وخت باندې رسیدګي وکړي. نو د دوه حکومتونو لخوا نه بدغنه باندې هیله کوو چې زر تر زره دې د تورخم لارې د کوزي پښتونخوا محصولینو ته اجازه ورکړي.
د پاکستان حکومت په شپږمه زولای د کورونا وبا له امله د افغانستان سره د تورخم پوله د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې او د کورنۍ چارو وزیر شیخ رشید ویلی و پوله به د هغه وخت پورې د تګ راتګ لپاره بند وي چې کله د ان سی او سی لخوا نوې لارښوونه نوې ترلاسه شوي. عدنان بیٹنای، ډیوا، ډیرا اسماعیل خان.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جی ریڈیو دے
رنو اوریجن کو السلام علیکم دا وائس آف امریکا جی ودا ز مجاہد جواد لمڑے پام کڑی ددی سات دا مهمو خبرونو سر ټکو دا د امریکا او بریتانیا سفارتونو ویلی دا غچا خستنې په بریدونو کې د کندهار په سپین بولدک کې طالبانو په لسګونو ملکی وګړي په ډله ییزه توګه وژلي او دا د طالبانو لخوا په جنگي جرمونو کې شمیرل کېدای شي. اروپایي ټولنې د افغان کډوالو د ناورین په اړه اندېښنه ښودلی او راپورونه وایي هر ورځ شاوخوا 2000 افغان کډوال ترکیې ته رسیږي او په افغانستان کې د طالبانو لخوا د سیمو له نیولو سره ښایي دغه شمیره نور هم زیاته شي. او د پاکستان د پارلماني چارو مرکزي وزیر ویلي اسلام آباد د FATF لخر نوملړ څخه د وټلو په برخه کې زیات څکړي خدا منی چی د ملګرو ملتونو لخوا د ترهګر نومول شو یو کسانو سره تړلو سپارښتنو کې نیمګړی عمل کړي. اوس هم بشپړ خبرونه اوري. په کابل کې د امریکا او بریتانیا سفارتونو ویلي د غچ اخیستنې په بریدونو کې د کندهار په سپین بولدک کې طالبانو په لسګونو ملکی وګړي په ډله ییزه توګه وژلي دي او دا د طالبانو لخوا په جنگي جرمونو کې شمیرل کېدای شي. دوی د دې پیښې د څېړلو غوښتنه کړې او ویلي دي چې د طالبانو له هغو وسلوالو او قومندانانو سره چې دا جنایت یې کړی باید حساب کتاب وشي. د هلمند ولایتي شورا رئیس وایي د هلمند په لخکرګاه کې له پرون راهیسې طالبان او افغان ځواکونه په سخته جګړه بوختي چې تر اوسه دیرش ملکي وګړي وژل شوي ځکه طالبان د خلکو له کورونو د سنگر په توګه کار اخلي. په دې اړه د بشري حقونو خپلواک کمیشن وایي چې د دوی موندنې ښیي چې طالبانو د ملکي خلکو عامه وژنه کړي خو دغه ډله دا تورونه ردوي. په افغانستان کې د جنگونو په دوام کندهار او هلمند او یو شمیر نور ولایتونو کې جګړې سخت شوې دي. اروپایي ټولنه د افغان کډوالو د ناورین په اړه اندېښنه لري او راپورونه وایي هر ورځ شاوخوا 2000 افغان کډوال ترکیې ته رسیږي او په افغانستان کې د طالبانو لخوا د سیمو له نیولو سره ښایي د غشمیره نور هم زیاته شي. اروپایي مشران د کډوالۍ د یو نوي ناورین په اړه تیاری نیسي او یو ځل بیا له ترکیې سره د افغان کډوالو د مخنیوي په برخه کې په یوې بلې څو کلنې معاملې خبرې کوي. انقری سره د 2014 کال تړون لمخي اروپאי ټولنې انقری ته په بلیونونو ډالر ورکړي چې اروپا ته پرې د کډوالو د ورتګ مخه ونیسي. د امریکا غک دی راپور لمخي افغانان د ایران لاري ځان ترکی ته رسوي او روستي مخه یې داوي چې اروپا ته ولاړ شي که څه هم د هغوی د مخنیوي لپاره له ډول ډول لارو څخه کار اخیستل کیږي. د افغانستان د بهرنی چارو وزیر لملګرو ملتونو او د جرمونو لنډیواله محکمې غوښتي چې په دغه هیواد کې روسي جنگي جنایتونه مستند او وڅېړي. محمد حنیف فاطمر د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یونما لمشي دیبرا لاینس سره لیدنه کې ویلي چې وسلوال طالبان په دې وروستیو کې پر لویو خارونو د بریدونو په زیاتوالي سره د بشریت ضد جنگي جنایتونه ترسره کوي. خاغلی اتمر ویلی چې د طالبانو وروستي بریدونه او جنگی جنایات د افغانستان د حکومت او خلکو لپاره د زغم نه دي. نوموړي لنړیوال ټولنې همدارنګه غوښتي چې لنړیوالو جوړښتونو او میکانیزمونو څخه په استفادې دغه جنگی جرمونو مرتکبین باید تر قانوني اتصار لاندې ونیول شي. د پاکستان د پارلماني چارو مرکزی وزیر ویلی اسلام آباد د ایف ای ټی ایف لخر نوملړ څخه د وټلو په برخه کې زیات څه کړي، خو دا منی چې د ملګرو ملتونو لخوا د ترهګر نومول شوی او کسانو سره تړلو سپارښتنو کې یې نیمګړی عمل کړی. علي محمد خان قومي اسمبلی ته ویلي اسلام آباد د ترهګری د مالی مرستو او پیسو د غیر قانوني انتقال د څار نړیوالې ادارې ایف ای ټی ایف لخر نوملړ څخه د وټلو په لړ کې د اوو وشتو نوکاتی کاریز پلان څخه په شپږ وشتو نورو سپارښتنو باندې عمل کړی دی. نوموړي د ګولې د شنبه پورز قومي اسمبلی ته د یوې پوښتنې په ځواب کې هله سرګنده کړې چې پاکستان به د ایف ای ټی ایف د 2021 کال د جون میاشتې د سپارښتنو پاتې برخې هم عملي کړي او د ایف ای ټی ایف انټرنیشنل د بیا کتنې ډلې له لیارې به د خړ نوملړ څخه د وتلو جوګه شي. د ایران د بهرنی چارو وزیر د ګولې د شنبه پورز وویل چې هیواد به یې خپل امنیت ته د هر ډول ګواخ په وړاندې چټک ځواب ووایي. ایران دغه خبرداري ورسته له هغه ورکړ چې امریکا، اسرائیل او برېټانیا د عمان له سمندرغاړو سره د تیلو د ټانکر وشتلو تور په ایران ولګوه. ایران د زیارت پنځشنبه د ورځې د تیلو په ټانکر باندې په ترسره شوی مشکوک ډرون برید کې خپل لاستر لودل رد کړی دی. د تیلو پر ټانکر یاد برید کې یو برتانوي او یو رومانیایی وژل شوی و. امریکا او برېټانیا د یکشنبه یا اتوار په ورځ ویلي و چې دوی به له خپلو متحدینو سره په ګډه کار وکړي چې په ټانکر شوی برید ته ځواب ووایي. د برېټانیا لومړی وزیر بوریس جانسن یاده پیخه د نه منلو وړ بدلی او ویلي چې ایران به د خپل کړنو له پایلو سره مخ شي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا د وایس اف امریکا دی ودا له واشنگتن څخه خبرونه اوري. پاکستان پارلماني چارو مرکزی وزیر علي محمد خان قومي اسمبلی ته ویلي چې اسلام آباد د ترګري د مالی مرستو او پیسو د غیر قانوني ترسیل د سات نړیوالې ادارې ایف ای ټی ایف د خړ پیرست څخه د وټو په لړ کې د تنظیم په وبسنکاتی کاریز پلان کې پشپړ وسپارښنو باندې بشپړه ډول عمل کړی دی. خدای منلی ده چې د ملګرو ملتونو لخوا د نومول سو ډلو د کسانو په ضد ګامونو سره په تړلې سپارښنو نیمګړی عمل کړی دی. د تیر ګل پورس کمی سمبلی کې د یو سوال په جواب کې شاغلی علي محمد خان ویلي چې پاکستان په ایف ای ټی ایف کال 2023 جون میاشت په سپارښنو پرانا کې په پاتو نقطو تر سره کړی او د ایف ای ټی ایف انټرنیشنل رویو ډلې د طریقې کار مطابق په تخړ فرسخه د وټو جوګاسي سلام بات څخه شو نور تفصيلات په دې
تیر ورځ قومي اسمبلی ته د یو سوال په جواب کې د پارلماني چارو مرکزی وزیر علي محمد خان ویلي چې پاکستان د پیسو د غیر قانوني ترسیل او د ترهګرۍ د مالی مرستو د مخنیوي لپاره په لویه کچه خپل قوانین مضبوط کړي او د ترهګرۍ د مالی مرستو د اوچولو لپاره په قوانینو کې پرتي نیمګړتیاوې هم ختمې کړي دي. هغه ویل چې د مالی سانګې او د پولو د کنټرول په اړه د ایف ای ټی ایف په لسو سپارښتنو هم عمل کړي. خو د نوموړي وینا وه چې د ملل متحده لخوا د نومولو شوو ترهګر ډلو د کسانو په اړه د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په سپارښتنو نیمګړی عمل شوی او پاکستان دا کشاله د خپل قوانینو د لارې حل کول غواړي. نوموړي ویلي چې پاکستان د فاینانشل اکشن ټاسک فورس د خل نومدل څخه د وټو په لړ کې په ویش نوکاتی کاریستان کې پشپک ویش تو سپارښتنو بشپړ عمل کړي او د هیواد د خارجه وزیر شاه محمود قریشي هغه بیان تکرار کړي چې ویلي د ایف ای ټی ایف لخوا د پاکستان په خل نومدل کې ساتل ټکنیکی نه بلکې سیاسي مسله ده. د خاغلی علي محمد خان وینا وه چې مخالف مسلم لیگ نون ګوند په واکمنۍ کې د ایف اے ٹی ایف په ویش نکاتی کاری پلان کې یوازې په یو نقطه عمل شوی وو. خو د هغه دغه بیان په ځواب کې د پیپل ګوند نوید قمر ویل چې هغه حالت اوس هم جریان لري او سوال یې وکړو چې پاکستان به کله د ایف اے ٹی ایف د خل نوملړ څخه اوزي. پاکستان د کال 2018 راهیسې د ایف اے ٹی ایف په خل نوملړ کې شامل دی او د تیر جون په میاشت کې د اسلام آباد د ګامونو د جاج اغستو وروسته یو ځل بیا ایف اے ٹی ایف پاکستان په خل نوملړ کې د پرځای ساتلو پریکړه کړې وه. د اقتصادي چارو کارپوه او د خزانه پخوانی وزیر حفیظ پاشا وایس اف امریکا ډیوه ته وایي پاکستان د ترهګرۍ د مالی سرچینو د وچولو او د پیسو د غیر قانوني لیګ را لیګ د مخنیوي لپاره بشمیره قوانین جوړ کړي. خو په دغه قوانینو د عمل کولو ضرورت دی او وایي امکان دی چې دا عمل به ډیر زر پیل شي. پاکستان د ایف اے ٹی ایف ټول سپارښتنې پوره کړي. اوس اړین شوی ده چې د هغه ترهګر ډلو په مشرانو لاس واچوي کوم چې ملل متحده ترهګر ګرځولې دي او د افغانستان دننه د حالاتو خرابېدو له کبله په هیواد کې یو ځل بیا د ترهګرۍ پیښې واچوي او اوس به پاکستان له د لاقانونه ترهګر ډلو پر ضد ارومرو ګامونه پورته کول وي. د اقتصادي چارو خبریال او څېړنکار مهتاب حیدر وایس اف امریکا ډیوه سره خپل خبرو کې وایي پاکستان د ایف اے ٹی ایف پس پارښتنه د تندروی مذهبي ډلو مشرانو ته د ترهګرۍ د مالی مرستو په تور کې د سزاګانو ورکولو لپاره خپل قوانین لا نور مضبوط کړي. خو زیاتوي چې د ملل متحده لخوا د نومول شو ترهګر ډلو فعالینو ته د عدالت لخوا سزاګانې ورکړي کېدل به لږ څه وخت اخلي.
تمام یعنی پسندیدہ او ناپسندیدہ کو ایک سائیڈ پر رکھتے ہوئے
د خو بدو او خوخ ناخوخ د ډلو ترمیز د توپیر پرته چې څوک هم د پاکستان د قوانینو سرغړونه کوي د هغوی پر ضد حکومت له ارومرو ګامونه پورته کول پکار دي او تر څو چې پاکستان دغه ګامونه په عملی توګه نه وي پورته کړي نو هیواد خپل ریاستي عملداري نشي باوري جوړولی. سږ کال د جون میاشت کې د غونډې وروسته ایف اے ٹی ایف پاکستان ته یو بل اووه نکاتي کاری پلان هم ورکړي. پاکستان کې خپلواک سیړنیز ادارې تبادله په خپل وروستي رپورت کې ویلي چې د کال 2018 نه تر کال 2019 پورې د ایف اے ٹی ایف لخوا په خل نوملړ کې د ساتلو لقبله پاکستان ته شاوخوا 8 بلیون ډالر نقصان رسیدلې.
د واشنگتن ډي سي نا
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
دا وایس اف امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. د خبر پښتونخوا صوبایي حکومت د کرونا و باس لرمې سپې په محل د کرونا نوروغي مخنیوي لپاره بیل بیل بندیزونه لګولو په اړه اعلامیه جاری کړه. دا اعلامیه تر مخه مارکیټونه به د شپې 8 بجې پورې تړل کیږي او په اونۍ کې به دوه ورځې کاروباري هلو زلو تر سره کولو باندې پابندې وي. اعلامیه کې دا هم شامل ده چې د سورلیو په ګاډیو کې با 50% مسافر کښینستو اجازه وي. د روغتیا کارپوهان وایي چې د کرونا وایرس پیښې ورځ تر بله په تیزی سره زیاتیږي نو په داسې حال کې د حکومت خوا بندیزونه لګول یو غوره ګام دی. بلخوا تاجران وایي چې د وخت دوکانونه تړلو او د دوو ورځو کاروبار بندیز سره به مالی زیان سره مخ شي. عبدالرزاق نور تفصیلات په ریپورت کې لري.
د خیبر پختونخوا حکومت لخوا د بندیزونو دغه اعلامیه په داسې حال کې جاری شوې چې د صوبې په کچه د کرونا وایرس مثبت پی خو مجموعي شرح 15% ریکارډ شوی. د صحت محکمې لخوا جاری شو شمیرو تر مخه دا وخت په پیخور کې د مثبت پی خو شرح 15%، په برچترال کې 14% او په کوهاټ ضلعه کې 9% مخې ته راغلی ده. په خیبر پختونخوا کې د ډاکټرانو صوبایي اتحادیه ویاند ډاکټر سلیم خان یوسفزئی ویل چې عام ولز د کرونا وایرس مخنیوي لپاره وزکړې شو سپارښتنو باندې عمل نه کوي چې له عملی د کرونا وایرس په ناروغانو کې توندې سره زیاتوالی راځي.
دفتر نه پس چې نو زمونږ د کیسونو موږ ډېر زیات را روان دي. نه خلک چې دی ماسکونه چې نه چې کوم ورته احتیاطي تدابیر ویل چې را لاسونه به وینځي صفایي خیال به ساتي ماسک به کم از کم لازمي اچوي او هغه نشته دی. نو دې بار کې د ګورمنټ دا یو ښه اقدام دی چې دغه لګه پابندیان یو لګولې
نو مولي زیاته کړه کچري خلکو د وبا سلور می سپی په موقه د احتیاط نه کاروانه غستو او د کرونا وایرس پر ضد یې په وخت ویکسین ونه لګول نو خراب سربه د صحت په نظام پریوزی
وکتا سوتلې د رس پرز باندې لکه ډېر زیات تختې ز شرای روانه ده چې موږ یو په دغه حالت باندې روانه شو موږ به ډېر ګران شي ځکه چې مخکې موږ په سپټالونو کې زیات یو دم رش سی واشو تاسو به کتلې چې په ډېر سپټالونو کې د اکسیجن مسله جوړه شته داسې حالت بیا د ایسیو مسله جوړه شي موږ ته داسې حالت وکړي چې اول بیا زموږ کوم نور ډپارټمنټ یا د پرشنو مسلې هغه مریضانو ته موږ بیا ګران شي
د خیبر پختونخوا حکومت لخوا جاری شوی اعلامیه کې لیکل شوی چې د روان میاشتې درې منټې نتر یو دیر شمنټې پوری مارکیټونه بعد شپې 8 بجې تړلې کیږي او په هفته کې دوه ورځې به کاروباري حالې ځلې تر سره کول هم بند وي د اعلامیه تر مخه په دفترونو کې به 50% عمله کار کوي او د سورلو په گاډو کې 50% مسافرو کې ناستلو اجازه به وي اعلامیه کې دا هم لیکل شوی چې هوټلونو کې بعد شپې 10 بجو پوری بهر د خوراک کولو اجازه وي د خیبر پختونخوا د تاجرانو د اتحادیه مرکزی مشر ملک مهر الهی وی ویډوته ویل چې د حکومت لخوا اعلان کړی شو بندیزونو سره به د تاجرانو کاروبار ډیر اغیزمن شي
نو موږ هو چې دا دوه ورځې چټي شي کم دی دا بالکل بیا موشت او ورکوټې دکاندار ته باکول ولدي ولې چې پہله هم کرونا د وجه ما ورکوټې دکاندار چې کم دی هغه چې کم برداشت کول شو هغه هند ټو ماوت شو چې برداشت نو غریبان دکانونه خرڅي لګیا دي او یو ټایمینګ مسله دی ټایمینګ کم دا دی نن سبا هو 7:30 بجې دا ما خام موس کیږي سره موس کوي نو دکان لرازي نو 8 بجې شي زما هو دا زموږ تحفظات دي چې د دې حکومتي فیصله سره ورکوټې دکاندار
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې نه تر لاسه شو شمیرو تر مخه تیر یو شواروز دوران د کرونا وایرس 342 تازه پیښې مخه تراغلي او نه تنان په حق رسیدلی دي شمیرې خای په پختونخوا کې د کرونا وایرس نه په مجموعي توګه 1,15,000 او څه د پاسه 300 تنان ناروغ شوي او 3,300 تنانو ژوند د لاسه ورکړی دی عبدالرزاق وایس اف امریکا ڈیو نیوز پی خبر
د وایس اف امریکا ڈیو خبرونه ده
دا د وایس اف امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي را سره ملګری اوسې جوړي د پاکستان د کرونا وبا په حق له ورسته تفصيلات درته وړاندې کوو په داسې حال کې چې اغلته د سرکاري شمیرو تر مخه په تیر یو شواروس کې وش په تکاسان د کرونا له وجه زخه ژوند د لاس اور کړی دی او درې نیم سره زخه زیات کسان په دې رنځخته سوی دي حکومت د اسلام آباد پینډي پېښور لاهور ابتاباد او ګلګت په WHO رونو کې نوې بندیزونه لګولې د روغتیا پارلماني سیکرټر ډاکټر نوشین احمد وای چې دا په پاکستان کې د کرونا د اویا فیصد زخه زیاتې پیشي د ډیلټا قسم دی او ډیلټا قسم ډیر په اسانۍ سره د یو زبل کاسته لګیدلی سي دغه بندیزونه په کم شهرونو کې لګول سوې دي او چرته د کرونا مثبتې پیشو کچا زیاته ده ټول تفصيلات هم درته د رابیا پیر په ریپورت کې وړاندې کوو
په داسې حال کې چې د سرکاري شمیرو تر مخه په تیر شواروس کې وشپې تکسانو د کرونا له سبب ژوند بایللی او د درې نیم زره څخه زیات کسان رنځوران سوي حکومت اسلام آباد پینډي پېښور لاهور ابټ آباد او ګلګت په شمول یوولس شهرونو کې نوي بندیزونه لګولې د نېشنل کمانډنټ آپریشن سینټر تر مخه په هیواد کې د کرونا د مثبتو پیښو کچه 1% څخه زیاته ده او د کرونا ډیلټا قسم د مخنیوي لپاره د هیواد په بیلابیلو برخو کی سمارټ لاکډاون او د سند په څبرخه کې مکمل لاکډاون لګول سوی دی وفاقي حکومت لاړه د اگست 3 منېټي یعنی نن څخه بندیزونه نور هم سخت کړی سوی دی پر هر قسمه غونډو او جلسو جلوسونو باندې مکمل بندیز لګول سوی زیارتونه او سینماوی هم تړل سوی د 8 اگست څخه به په حالونو کې د نننه پرودونو هم بندیز وي سیلګرو ته د سفر په محل ویکسین سرټیفیکټ د ځان سره ساتلو هدایت سوی دی وفاقي وزیر اسد عمر تر مخه دغه بندیزونه به د روان اگست میاشتې تر 1.5 نیټې پورې دوام لري د روغتیا پارلماني سکتره ډاکټر نوشین حامد وای
ہمارے 70% سے زیادہ کیسز جو ہیں وہ ڈیلٹا ویریئنٹ کے ہیں. ڈیلٹا ویریئنٹ وہ ہے جو کہ بہت ایزلی ٹرانسمیسیبل.
دا وقت پر پاکستان کی دا کرونا 80% سخزیاتی پیشی دا ڈیلٹا قسم دی او ڈیلٹا قسم پر ډیر اسانی سره د یو سخه بل کسته لګی دی سیم. دغه بندیزونه په څه شهرونو کې لګول سوي چرته چې د کرونا د مثبتو پیښو کچه زیاته ده. کچری د دغه ګامونو وروسته هم پر کرونا قابو و نه مندل سو نو بندیزونه نور هم سختولی سیم. خو دې زیاته کړه چې دغه بندیزونه به هغه وخت زیات اثر ولري چې ولس هم خپل ذمہواری ترسره کړي، احتیاط وکړي او ویکسین ولګوي. بل پلوته په هیواد کې د کرونا ویکسین لګولو عمل دوام لري. د کرونا د څار ادارې نېشنل کمانډډ آپریشن سینټر تر مخه 13 ورځ تر ټولو زیات یعنی 2,00,000 څخه زیات کسانو ته ویکسین لګول سوی دي. په هیواد کې په مجموعي توګه تر اوسه 3,09,00,000 څخه زیاتو کسانو ته ویکسین لګول سوی. ان سی او سی میندوارو شوځو او شپارس کلو څخه زیاتو خلکو ته د امریکای موډرنا ویکسین لګولو اجازه هم ورکړې ده. حکومت د روان کال تر پایه پورې 2,00,00,000 کسانو ته د ویکسین لګولو اعلان کړی دی. بلړخته کراچی کې نختی کارت نه لرونکو کسانو ته به د دوی د موبایل فون نمبر، تعلیمی اسناد، بی فارم یا د یو بل کس د ضمانت وروسته ویکسین لګول کېدای سي. رابیه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د وی او ای ډیوا خبرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
دا د وایس اف امریکا دی وای یو ساته خبری خبرونه ده. له واشنگتن څخه خبرونه اوري. بلوچستان ایالت کې د پولیو د ناروغي په اړه ریپورت درته وړاندې کوو. چارواکو په وینا د کوټي بلاک په نامه درې ضلع د وخت پولیو په حواله ډیری اساس دي چې هم اغلته د کشتیانو ته د ساسکونه ورکولو مورپلار شمیره زیاته ده. او دویم د کمپاین په محل چې کم ماشومان یا مورپلار سفر کوي یا تاګ راتګ کوي او د دې ساسکو زخم معلوم وي دا غوی لپاره هم په لارو کې په لوی لارو کې مرکزونه جوړ کړی دي. ته دې حق لا باندې نور څه تفصیلات دې نعمت سرحدی پر رپورٹ کې درته وړاندې کړي.
محمد اجمل خان د کوټي او چمن ترمنز لوی لار د یارو پر مقام ولاړ دی او د د سره د پولیو په ډله کې شامل کارکونکو حسابي سپمټرانو کې ناس ته د مسافرو سره کوښیان د پولیو په ضد ساس کې ورکی. اجمل خان وای سپایو ورس کې دوی دوه طرفه سفر کوونکو شاوخوا تر 1500 څخه تر 1500 پورې کوښیان ویکسین کوي. دا هغه کښنیان مز د پولیو د کمپاین په محل دوی په سفر کې وي.
عمر سره لیویز والا مولار دی، پسی والا مولار دی، مزمت منډه پر دوخه مخه دا پولیو د بت تقریبا دا ورکو وس کمپاین شروع دی. دا مین مرکز پر دی باندې مخه مخه څه زور لګو. تقریبا دا وخت مز په دا کمپاین کې د 1500 صدر 1500 پر مر کښنیان کوراو او نو پولیو ورکو د کښنیان.
یارو مقام د کوټ بلاک د درې ځلو ترمنځ یو داسې مقام دی چې نه یوازې د دغه درې ځلو اوسېدونکي د سفر په محل تیریږي، بلکې د افغانستان څخه په پاکستان کې را داخلیدونکي هغه افغانان زیلاج مالجه د لپاره پاکستان ته راځي. هغه چې کله د چمن څخه کوټ ته تک کوي د هغه مسافر سره کوښنیان دوی ضرور ویکسین کوي چې دغه کوښنیان د پولیو وایرس د یو ځای څخه بل ځای ته انتقال نکړي.
درزلی دا ګرد درز خلک دلې راځي، خاص کار د چمن د بارډر سم دي خلک راځي. خو شنه نه دي شنه سم راځي، د لا بلا سم راځي، د کوچ سره راځي، دوه بیا خپل اخر د علاقې ګرد پرمات دي پرمننت دي. دلته دلته د کمپاین بغیر عمر دلې ولاړ چې شنه نه دي پولیو ورکو کم شنه پته سوې یا د سوې هغه چې راځي بیا مر دلته کورو.
په بلوچستان ایالت کې د پولیو د مخنیوي لپاره کارکونکي پولیو بیړني عملیاتو مرکز مشر راشد رزاق وای په بلوچستان ایالت کې 300 دغه رنګ ترانزټ مرکزونه دي. سچيري د پولیو ساسکي ورکونکو ډلې د سهار څخه بیا تر ماښام پورې ولاړ وي او کښنیان ویکسین کوي. خو د ایالت پر داخلي لارو باندې کم ترانزټ مرکزونه دي، هغه د څلور په شاو خوای کې دي. پر دغه لوی لارو باندې سفر کوونکو کښنیان ویکسین کوي. خو د دې ترڅنګ په بلوچستان ایالت کې د پولیو په ضد کارکونکو چارواکو لخوا نن دویم ورځ هم د پولیو په ضد کمپاین سره ورسېدې. چې دغه کمپاین په دغه دوه ورځو کې په لکونو کښیان دوی ویکسین کړل، خو تر دم ګړی پورې څه قسمه امنیتي ستونزه مخ ته نه ده راغلې. نعمت الله سرحدي، وی او ای ډیوا، چمن.
وایس اف امریکا دی ودل واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. را سره ملګری اوسېږي. د بلوچستان ایالت سرشار کوټا کې د شوزو لپاره ځانګړي پولیس سټیشن جوړ کړی سوی دی، چې هم د پولیس کارکونکو افسرانی وایي چې د پولیس سټیشن ته به د سیمې څخه هر مېرمن را تک ویسی او د هر ډول ک د کورونی تشدد وی او بیا د جنسی زیاتۍ پاک لچکم هم مقدمه وی درش کویسی. نور تفصيلات د حمید سمسور پر ریپورت کې درته وړاندې کوو.
په کوټه شهر کې په لومړي ځل باندې د شوزو لپاره پرانستل شوی پولیس سټیشن چې د شوزو هرنګ شکایتونه کورنۍ ته او تریخوالی د تشدد پیشي دلته ثبت کیږي. اس چې زرغونه منظور ترين وی چې د شوزو د ستونزو د واړولو لپاره د بلوچستان د غزانګړی پولیس سټیشن ډیر مهم رول لوبوي.
اوس چې دا کوم اقدام ګورنمنت اخستې دي زموږ پولیس ډپارټمنټ اخستې دي دا ډیر خوشاله نه دي. زما په خیال چې کوم شزه په خوا د تانه سبيره د لسړی سبيره د لچاغه بمختنه راځي او هغه بدل ته چراسته د غسر وګوره کوم راوي کیږي اوس هغه شی بدل ته ختم شي.
مديها رضا په شخصي سکول کې استاد ده. په لومړي ځل باندې د کوټي د شوزو پولیس سټیشن تراغلې ده. د ګاډي د چلولو لیسنس جوړول غواړي. وی سي ډیره خوشاله سوم دلته ټول شوزي دي په ډیر اساني باندې خپل کار تر سره کولای سم.
اصل میں مسائل اگر اپ دیکھو تو خواتین کے ہی ہوتے ہیں. آنا رپورٹ کرنا اور اپنی بات کو وہ کرنا پھر میل کے ساتھ
کپا اصل کی ورته وګورستنځي هم د شوزي وی لکراتک او بیا له سړو سره خبرې کول او کا چری شوزي وی نو په شت توګه باندې ور سره خبرې کولای سي. مش خپل خبره چې شوزو تا کوو هغه د نر سره نسو کولای.
هم اپنی بات جو هم عورت کو کہہ سکتے ہیں هم مرد کو نہیں بتا سکتے.
پیزا خدا بخش بیا د شوزو د پولیسو سټیشن د کمپیوټر لالاري په ژوندۍ بڼه باندې مقدمه ثبت کوي. وی چې دې د خواشینی سو شوزو سره ډېر مرسته کوي.
یہ ایک مہینہ ہوا ہے کوئٹہ بلوچستان میں جو ہے پہلا پولیس وومین اسٹیشن ہے اسمارٹ پولیس اسٹیشن جو یہاں پر سارا کام آن لائن ڈیجیٹل پہ ہو رہا ہے.
یو میاش سوید بلوچستان کوئٹہ کی تا د شوزو لوبڑے پولیس اسٹیشن دی چٹھو لکھار آن لائن ڈیجیٹل بڑا تر سارا کری
زرغونه ترین وی چې د بلوچستان کلتوري او قبایلی دودونه ډیر لوی خنډ ګرځېدلی وو خو اوس دوی د کوټي دغه پولیس سټیشن د شوزو لپاره ډیر په زړه پورې او غوره چاپیریال لري.
ډیلی په بیسس باندې موږ ته رپورټونه راځي اور گرد د پڑھ لکھا خلگو راضی اور د بل خبر دلتا د کورنی جھگڑوں کا بھی ڈیر راضی کورنی جھگڑوں پہ حق لماندی بھی ڈیر دارنگ کورن دی چې شزا په شزا باندې نه بولی اور داغو کوشش دای چې شزا د باوک لیکن هغه چې دلته راسي موږ ونی زموږ سره چې کوم هغه خپل مجلس را سره شیر کی نو هغه نیم داسې وبول چې نیم ټنشن نه دلی دغه ختم سي چې څوک زموږ غدا ست چې زموږ خبره واوریدل یا موږ تر وزای باندې به موږ زموږ आवाज وګرسي.
د کوټ شهر په دغه پولیس سټیشن کې اویا شزي کار کوي. د شوزو د ستونزو او د شکایتونو سره سره دوی له دې ځای څخه د ګاډي چلولو لیسنس د ملازمت او د تعلیم لپاره کریکټر سرټیفیکیټ هم ترلاسه کولای شي. حمید سمسور یو ال ډی وا کوټه.
وایس اف امریکا جی ودا او وس خبرونه کې درته وړاندې کوي. یو اداریا سي د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
امریکی د هیټی د صدر د جوینل ماویز د قتل او د پټبر میرمن مارټین ماویز باندې د شوی قاتلانه حمله په سخت ټکو کې غندنه کړې ده. صدر بایدن په هیټی کې د وسلبند کسانو دا حرکت یو ډیر سنگین جرم بللې ده. څوک چې د جولای په 9 تاریخ د سهار په خړه کې د مقتول صدر په کور ورو قتل او دې قتل کو. صدر بایدن خپل بیان کې لوس کړی دی چې امریکا به په دې سخت وخت کې هیټی سره ټینګه ولاړه وي او د یو محفوظ او د امنناکه هیټی د یقیني کولو د پاره وا کار کوي. هیټی د تیرو ډیرو کلونو راسي د قدرتي افتونو د ملک دننه د راپورته فسادونو بډو رشوتونو او د سیاسي غیر محکمتیا د لاسه ځپلې را روان دي. د صدر ماویز د قتل وروسته د امریکای د خارجه چارو د محکمې ویان خاغلی نت پرایس اخبارواله ته د حال احوال تیرولو په موقع اعلان کړی دی چې کم خلک چې په هیټی کې خپل ناولي مقصدونه د شر فساد او د قانون د حکمرانۍ د تعالی ترغکولو په ذریعہ حاصلول غواړي دوی د هیټی عوام د خپل مستقبل د خواهش نه نشي اړولې. دوی امریکای د هیټی واکدارانو ته ټینګه وینا کړې ده چې د صدر جووینل د قتل ذمہ وارو لا سزا ورکړي. امریکای د هیټی ټولو سیاسي پارټو ته ولوسی ګوندونو ته او په هېټي کې ټول غرض لرونکو ته ویل دي چې په هېټي کې د امن ساتلو او د دې غم لړلې پیخي پرانا کې خپلو کې د اتفاق ساتلو د وزیر اعظم کلاډ جوزف د غږ مرستو کې چې دا شان په هېټي کې قلاري امن او جمهوری عملداری یقیني کړئ شي. د خارجه چارو د محکمې ویان نت پرایټ خپل بیان کې دا هم ویلي دي چې د هېټي د منتخب حکومت او د امریکای ترمن د ملګرتیا به جاری وي. دا خبره په ګوته کا چې د روان کال په جنوري کې امریکای د کال 2000 په مالی کال کې هېټي لا د 500 او 1 میلیون ډالرو نه د زیات امداد ورکولو اعلان کړی دی. دا امداد او د صحت په مت کې د ورکړي عالمی امداد مقصد دا دی چې په هېټي کې معیشت له ترقی ورکړي شي، روزګارونه پیدا کړی شي، زراعت لا وده ورکړی شي، د صحت او د تعلیم د بنیادی اسانو بندوبسونو کړی شي او د حکومت عملداری نور ښه کړی شي. دوی چې د صدر ماویز د قتل په وجه امریکا د هېټي د حاکمانو له طرفه د نور امداد د پاره په سقسمه خواست اور کولو ته تیار ده. کاغلی نت پرایس نه چې تاسو شو چې په هېټي کې سخت کال کې دونکو عام انتخابونه بدنې ټیم مطابق کیږي او کنا، نو د جواب ورکو چې امریکا اوس هم دا غني چې سخت کال کې دونکو انتخابونه د پټاکري وخت شي. مونږ په دې پوهیږو چې په هېټي کې د ډیر وخت نه د فرمانونو په ذریعہ د غیر باضابطه روان حکومت د ختمولو د پاره جمهوریت لار عام انتخابونه دي چې دا شان پارلیمان بحال شي کوم چې نن سبا برطرف کړي شوی دی. دوی چې د آزادو او د صفا انتخابونو په ذریعہ به نوی حکومت ته د اقتدار په امناک ډول سپارل آسان شي. خاغلی نت پرایس خپل بیان په دې الفاظو ختم کو چې په هېټي کې د امن او د قلاری را وستو د پاره د هېټي د جمهوریت ادارو تحفظ لازم دی.